او تازه خبرونه.
درنو درنکو تاسو د سیمې و نړۍ خبرونه اوریدل. د خبرونه د لومړي مطلب نه مخکې د یادونه ونه کوو چې وروسته د آشنا ټیک خبرونه ده. زمونږ همکار داود صدیقي به د دو ملمنو سره په دې غږیږي چې په ژورنالیزم کې یا په خبرې علی کې د ټیکنالوژي نه څنګه استفاده کېدای شي. د فیسبوک دوارې هم خپل نظرونه پرېښودای شي او وروسته خپرونې ته ټلیفون هم کولای شي. د خپرونې لومړی خبر د اکرام شینواری دی چې وایي د افغانستان اجرائیه رئیس له ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې د افغانستان په هکله د دغې ټولنې په مرسته جوړېدونکي سیمه ییز کانفرنس دي په یو داسې هیواد کې جوړ شي چې د کانفرنس ټول ګډون کوونکي پکې برخه واخلي. رپورټ تاسو پام وړ.
عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د افغانستان په هکله دغې ټولنې په مرسته جوړېدونکي سیمه ییز کانفرنس په یو داسې هیواد کې جوړ شي چې د کانفرنس ټول ګډون کوونکي پکې برخه واخیستی شي. د اجرائیه رئیس دویم مرستیال جاوید فیصل نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس ویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د انعامه مشر له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې یو شمېر سترو هیوادو هم د افغانستان په هکله په جوړېدونکي سیمه ییزه کانفرنس کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې.
ملګری ملتونه پلان لري چې د افغانستان د موضوع د حل لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګډون یو کانفرنس راوبولي. ښه خبره دا و چې ښاغلی اماموتو یادونه وکړه چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ یو تعداد ابر قدرتونه هم په دې کانفرنس کې د اشتراک لپاره راضي شوي دي. هغوی چمتواله شدلی دي چې په دغه کانفرنس کې زموږ سره ګډون وکړي.
جاوید فیصل ویل چې په سیمه کې ټولو سیاسي رقابتونو ته په پام لرنې اجرائیه رئیس عبدالله له ملګرو ملتونو وغوښتل چې دا کانفرنس په یو بېطرفه هیواد کې جوړ شي.
ځینې ساحې شته په دې ساحه کې چې که هلته دا کانفرنس نیول کېږي شاید په هغه کې د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه اشتراک ونه کړي. بینان تمرکز پر دې و چې یو بې پلوه او بېطرفه هیواد کې دا کانفرنس ونیول شي تر څو ټول په هغه کې ګډون وکړای شي.
روسلا دغه کانفرنس جوړېدو نیټه نه ده ټاکل شوې. خو ځینې سرچینې وایي چې افغان حکومت دغه کانفرنس په هکله یو لړ سلا مشورې پیل کړې دي. د تیرې سوې میاشتې په 15مه کابل ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال بسیرو سلاو جینکا د سفر په وخت د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هغه ته د افغانستان په هکله د یو سیمه ییز کانفرنس جوړېدو وړاندیز کړی و. ملګرو ملتونو د افغان حکومت په مرسته دغه سیمه ییز کانفرنس جوړېدو لپاره په داسې حال کې هڅې پیل کړې چې ټاکل شوې مسکو د روانې سوې میاشتې په 15مه د افغانستان په هکله د یو بل کانفرنس کوربه شي. افغان حکومت روسه د مسکو د دې غونډې په اړه چې افغانستان، ایران او هندوستان استازي هم ورته بلل شوي خپل غبرګون نه دی ښودلی. خو د اجرائیه ریاست دویم مرستیال وایي چې د ملي یووالي حکومت غواړي چې روسیې سره د سیاسي همکاریو سربیره خپلې امنیتي او اقتصادي همکاري هم زیاتې کړي.
تلاش پر دې دی چې له روسیې سره زموږ اړیکې له اوسني پړاو څخه یو بهتره پړاو ته داخلې شي او موږ د سیاسي همکاریو تر څنګ په اقتصادي او پوځي برخو کې هم خپلې همکاري پسې زیاتې کړو.
روسی د تیری سویکل په روسیو کې د چین او پاکستان سره په یو ګډه غونډه کې د افغانستان په حالاتو خبرې کړې وي چې دغه کتنې د افغان حکومت کلک خبرګون سره مخ شوي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د دغه هیواد د حالاتو د ارزولو لپاره د کنفرانسونو جوړولو هڅې په افغانستان او سیمه کې د حالاتو د پیچلتیا له امله ګڼي. وایي چې د تیرو کلونو پرتله سیمه له ډیرو نوو ګواښونو سره مخ شوې ده. د سیاسي علومو یو استاد علي امیری امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د دغسې کنفرانسونو له لارې د حالاتو د ارزولو هڅې کوي. هغوی غواړي له حالاتو بېخبره پاتې نه شي.
خیلی نه، به خاطر که اینها ابتکارهای هستند که با واقعیت های
خغلی امیری ویل دیر نه د دې لپاره په دغه هڅو بوختی چې لکه چې په کار دي هغه سي د افغانستان د واقعیتونو سره په تماس کې ندي. د مسلو یو برخه افغانستان او د افغانستان او پاکستان پورې اړه لري. موږ په تیر دوه کلونو کې داسې څه چې د سولې مسلې ته له نوې زاویې وګوري ندي لیدلي. د دغه سي غوډو څخه د ستر لاسه کولو تمه هم نشي کېدی. خو افغان حکومت په چمدان نړیوال کانفرنسونه د دې سبب ګرځي چې په هغه هیوادو فشار زیات شي چې د افغان حکومت د چارواکو پر وینا په ښکاره او یا هم په پټه د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو تر شا ولاړ.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د خبرونه بل مطلب یو مرکه ده. د پاکستان حکومت دا فیصله کړې ده چې د افغان مهاجرینو د اوسېدو موده نور هم وغځي او موږ په دې باره کې په خیبر پختونخوا کې د مهاجرینو د چارو د رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
جلیلی صاحب، د پاکستان حکومت چې دا فیصله کړې ده چې د افغان مهاجرینو د اوسېدو موده به د مارچ د 1 څخه د دسمبر تر 1 پورې وغځوي، دا فیصله ستاسو په نظر څومره مهمه او ګټوره ده؟
تاسو معلومه ده چې مهاجرینو کوم کمیت یا تعداد چې په پاکستان کې اوس د رجستر مهاجرینو دی تقریبا هغه د 1 شاوي. په دې اساس باندې د مهاجرینو افغانستان ته د ریپاتریشن یا د ریهودت چې افغانستان د خلکو ته حکومت کې خلکو ته ځای ورکړي، چې خلکو ته سهولتونه ورکړي. او همدارنګه دلته هم د تفاهمنامې په اساس باندې مهاجرین چې د طالبانو شکل سره وایده شکل سره لاړ شي، دا ټوله دغه یو وخت ضرورت لري. په دې اساس موږ چې دغه ولسان د ډسمبر تر یو دېرشم تاریخه پورې مهاجرین ته وخت ورکوي، دا موږ زموږ استقبالو تر څو چې موږ وخت ولرو چې مهاجرین ته د هغه لپاره سهولتونه ورکړو.
بله ډېشه محترم جلیلی صاحب، دا وخت د پاکستان څخه افغانستان ته د مهاجرینو د ستنېدو بهیر ځنډیدلی دی، تاسو ته معلومه ده؟ نو کله به بیا پیلېږي او څومره خلک به بیرته وتګ ته اماده سي؟
نو دې کې دوه فکتور ډېره زیاته مهمه دي. د مهاجرینو بهیر یا عودت به د مارچ د لومړۍ نېټې څخه شروع کیږي، او تر پنځو ورځو مدارې سکیجول پروګرام شروع شوی دی. دا به د دوه نقطو پورې تړلي. لومړی چې د پاکستان حکومت راتلونکي پالیسي د مهاجرینو په اړوند چې پوره او مکمله ښکاره شي، او هغه به د نومبر د میاشتې د راتلونکي میاشتې همدغه جاري میاشت چې کومه ده، چې فبروري میاشت پنځلسمه نېټه باندې زموږ په اسلام آباد کې سېجانبه تریپارټي نو په هغه کې د ټول پرزنټیشن د پاکستان د حکومت لخوا وړاندې کېږي، او هغه به ان شاء الله چې کله باندې شو کله ښکاره شي نو مهاجرین به دا به په اساس باندې تسلیم شي.
بله ډېر ښه.
زموږ نقطه دا ده چې په داخل د افغانستان کې د مهاجرینو ته څومره سهولتونه ورکول کېږي، یا چې داخل د افغانستان کې د مهاجرینو د وطنونو ته څومره رسیدګي کېږي، نو په هغه وخت کې به مهاجرین تسلیم نه شي. خو څه کالي د پاکستان حکومت شپږ نیم لکه ټارګټ ټاکلی دی چې په 2019 کې دا شپږ نیم لکه مهاجرین راځي چې افغانستان ته راوړي.
بله، او د بلې خوا محترم جلیلی صاحب، تاسو ته معلومه ده چې پاکستان افغان محصلینو ته د زده کړو لپاره نوې لارې خلاصې کړې دي، په دې لړ کې نوې همکاري څه ده او څونه افغانان به د دې څخه ګټه واخلي؟
زموږ پاکستان حکومت چې دا کومه نوې پالیسي د مهاجرینو لپاره جوړه کړې ده،
بله،
په هغه کې هغه تجاران چې سوداګر دي د هغې د فقر د اوږدې په خاطر باندې د وخت په خاطر باندې هغو ته ویزې ورکول دي تر پنځو کالو پورې. همدارنګه هغه سټوډنټان او یا زده کوونکي چې په پاکستان کې سبق وایي د هغې ته سټوډنټ ویزا ورکول هم دي. همدارنګه هغه افغانانو چې پاکستاني سره واده کړی وي یا د هغې مېرمن پاکستاني وي، د هغې د خاطر هم پنځه کاله ویزا ورکول دي. خو زمونږ دوه قسمه دلته هغه زده کوونکي دي. یو هغه زده کوونکي دي چې هغه په پی آر کارت باندې، یعنی د سیټیزن کارت باندې، د پاکستان په حکومتي ادارو کې او همدارنګه پرایویټ یونیورسټۍ کې حکومتي یونیورسټۍ کې پرایویټ سیټ کې داخله کړې دي، نو دغه مهاجرینو ته به دغه سهولت ورکول کېږي چې تقریبا د یو مختار شمېر په اساس باندې زمونږ تر 5000 پورې دغه محصلین د پاکستان په پوهنتونونو کې چې هغه پرایویټ کې دي او یا په حکومتي کې دي دواړو کې سبقونه وایي. یو هغه سکالرشیپونه دي چې د افغانستان نه راځي او افغانستان حکومت ته ورکوي، نو هغه تقریبا چې دغه اوس پاکستان حکومت ګرین دی روان کړي، خو هغه دې خبرې نه مستثنا دي.
بله بله، کورمادن ډېره مننه.
ټیکنالوژي او په ځانګړي توګه انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د خبر رسولو نظام بدل کړی. اوس هر څوک چې انټرنیټ ته لاسرسی ولري د یو زیرک ټلیفون په مرسته کولی شي له خپلې سیمې څخه ټوله نړۍ خبره کړي او همدارنګه د نړۍ له حالاتو ځان خبر کړي. د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو اغیز پر تلویزیون، رادیو او چاپي رسنیو څه دی او په عمومي توګه د خبریال په کار یې څه بدلون راوستي؟ د خبریال په کار کې څه بدلون راوستي؟ عزیزانو، دغه د خبرونې موضوع ده. زه د اوس صدیقی یم، تاسو د آشنا ټیک رادیو خبرونه اورئ چې اوونیزه خبرونه ده، او په دې خبرونه کې دوه درانه میلمانه لرمه. شایز زاده صاحب د امریکا غږ په ډیوه رادیو کې خبریال، چې دوی ته ښه راغلاست وایم.
ډېره مننه داود صدیقی صاحب، ډېره مننه تاسو هم اوریدونکو ته سلامونه.
مننه. او همدارنګه د پژواک د خبری آژانس ایډیټر او خبریال ګل رحمان رحمانی صاحب له افغانستان څخه په دې ټلیفون لارې د خبرونه میلمه دی چې هغوی ته هم کراغلاست وایي. رحمانی صاحب زما غاوري
سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. خدای مرا ولا
په خپل وار تاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
کور مدان په خیر وسې. وعلیکم السلام. عزیزانو همدا موضوع مې له پښتنې سره د امریکا غاک د پښتو فیسبوک باندې پر مخ هم خبره کړې ده. یو تصویر سره تاسو کولای شئ چې د امریکا غاک پښتو فیسبوک باندې ته ورشئ چې پته ده ویو ای پښتو او آلته خپل پښتنې نظریات ولیکئ. زه به ولولم درته. همدارنګه د ټلیفون لارې هم په دې خبرونه کې ګډون کولای شئ چې د ټلیفون شمیرې دي د افغانستان د ټلیفون شمیره ده 0909 010 اویا او د واشنگتن د ټلیفون شمیره ده. دوه لارو کولای شئ چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړئ یا پوښتنې مطرح کړئ. بل شمیره ده 0012 شپږ یو نه یو دېرش شپږ دېرش. هیله ده چې د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. اوس به له میلمنو سره د خبرونې پر موضوع بحث پیل کړو. شعیب زاده صاحب تاسو سره به پیل کړو چې نږدې راسره ناست یاستئ. راځو دې ته چې په دې تیرو لسو پنځلس کلونو کې هر څه بدل شوي دي، په ځانګړې توګه د خبریال کار، د رسنیو د خبر رسولو طریقه. نو اوس راځو که تاسو دا راته ووایئ چې د تیرو لسو پنځلس کلونو په پرتله تاسو پخوا څنګه کار کوئ، اوس څه کوئ، څه بدلون راغلی؟
څنګه چې تاسو په شروع کې هم وایئ، ټیکنالوژي د عام ژوند سره سره د خبریال کار آسان کړی هم دی، خو اوس دغه اسانتیاو کې ګرانوالی هم راغلی دی. تاسو وی چې په خوا به څنګه کار کاو، نو ګل رحمان رحماني صاحب هم دی، هغې ته سلام هم کوم. هغې ته هم پتی تاسو ته معلومه ده چې پخوا د یو خبریال کار که څه هم ګران وو، لکه مثال به د یوې قصې ورکم، یو پیښه وشوه په یو لرې ځای کې، یو سیمه کې، د هغې نه خبرېده ګران وو. اول به خلک وروسته خبرېده، بیا د هغې دقیق معلومات راټولول ډېر ګران کار وو، او بیا د هغې معلوماتو سره سم د چا سره خبرې کول، د چا غږ راغسته، که متاثره خلک دي د هغې غږ راغسته، دغه هم یو ګران کار وو. خو بیا به هم کېدو د ورځې په آخره کې به دغه ټولې قصې سټوریانې یا که د خبر یا د ریډیو لپاره هر څونه به تیار شو. خو د سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیو له کبله دغه کار لږ آسان شوی دی، که اوس موږ ګورو ډېر لرې دنیا په هر ګوټ کې څوک ناست وي، چېرته یو پېښه یا واقع وشي، خلک فیسبوک کاروي، ټویټر کاروي، تصویران عکسونه دغه پېښې حال په ویډیو کې په تصویر کې خپور کې معلومات ورکي. او که وګورو دغه کار خو آسان دی، لکه زه په واشنگټن کې ناست یم، په پېښور کې یا په کابل کې څه پېښه وشوه، دغه معلومات په سوشل میډیا پراته وي، دغه معلومات سره راغون کی، د چا سره خبرې وکړي، د خلکو غوږونه پکې وي، اوازونه، عکسونه، ویډیوګانې، کلیپونه. نو کار یې آسان کړی دی، خو اوس په دې وخت کې که وکتل شي بیا په تیرو سو کلونو کې د غلطو خبرونو له وجې لږ مشکل هم جوړ شوی دی. کله کله یو تن دی، هغه څوک پیژنې نه، دا څوک دی، هغه معلومات ورکړه، هغه معلومات بیا خلک تحقیق نه کوي، ګوري نه چې دا رښتیا دي که غلط دي، هغه خورول شروع کی. نو زه به دا وایم چې کار تر ډېره حده پورې آسان شوی دی، خو پکې یو مشکل دا دی چې صحیح معلومات کړه معلومات خلکو ته په صحیح توګه ورسیو. بل دا چې کوم معلومات موږ خلکو ته رسو، هغه د وړاندې په سوشل میډیا موجود وي، هغه څه خلکو لیدلی وي، خبر وي، نو بیا په هغه کې ته داسې وړه خلکو ته وړاندې کوي چې هغه لږ جدا وي، لږ بدل وي. نو دغه لږ آسانتیا پکې ډېره ده، خو لږ اوس ورو ماته ښکاري داسې چې مشکل دی چې صحیح معلومات کړه معلومات خلکو ته ولس ته ورسوي.
مننه رحماني صاحب ته به ورسو. رحماني صاحب، دا اوس تاسو په دې وروستیو کې چې خلکو ته خپل خبر رسوي، له کومو طریقو نه کار اخلئ؟ نن خو یوازې داسې نه ده چې یوازې راډیو ده، له هرې لارې کې داسې چې اورېدونکو ته ورسیږي، څه کار کوئ نن؟ راځئ تاسو تجربه واورو.
ډېره مننه صدیقي صاحب. اتلن لومړی خو باید سړی دا وبولي چې د زیرات ټلیفون په لاسرسي سره یا په درلودلو سره سړی کوي چې هر کس یو ژورنالیست دی، ځکه دی د خپلې سیمې چاپېریال، کاري ساحې، هغه ورځنۍ پېښې اکثره خلک فیسبوک لیکي او خلک ورنه خبریږي. نو بیا که چېرته ژورنالیست په هغه مسله باندې کار کوي، هغه که چېرته لږ تېروتنه هم کړي یا منابع تکمیل نه یا نورې ستونزې ولري، نو نقد ورباندې کولی شي. هدف مې دلته د رسنیو د مخاطب هغه د پوهاوي او د معلوماتو لوړول و چې دا یو ښه کار شوی دی. حکومت زموږ خپل چاپیریال دی، خپله اداره ده، موږ تر ډېره پورې آنلاین درسونه په انټرنیټ خپرونې لرو، خو مګر مخکې له دې چې زموږ ځینې راپورونه یا ځینې خبرونه تکمیلېږي، د هغې یوه برخه د فیسبوک یا خواله رسنیو له لارې د ټویټر له لارې د خپلو مخاطبینو سره شریکوو، د هغوی غبرګون ترلاسه کوو. ډېر ځله داسې راغلي چې هغوی موږ نقد کړي یو یا ځینې داسې معلومات چې لینګړي دي پوره کړي دي، ځکه دوی د دغه مسایلو سره دلچسپي کوي یا خپله ورسره کیل دي. اوس یوه خبره مطرحېږي، خلک وایي چې اوس دا پېښې یا جنایتونه یا ځینې نور مسایل زیات شوي دي. زه فکر کوم چې پخوا تر ډېر زیات، یعنی د 15 کلونه وړاندې سړی ونیسي خپله په افغانستان کې، اوس خلکو ته ځکه زیات ښکاري چې اوس پېښې پکې نه پاتې کېږي. دغه ټولنیزې رسنۍ دومره اغېزناک شوي چې په راډیو او تلویزیون وړاندې دوی دغه پېښو نه خبرېږي، په یو ډول نه یو ډول کدی سینما سمو څنګه نه پاره یاره د پیښ پاره سوالي چې شاید پرې کې دوه درې د څلور دغه سپکان چې هغه ډېر دقیق وسی پکې نو په دې لحاظ باندې دا د رادیو تلویزیون کار د سترګیز باندې راغلی. یعنی دا غیر په دې معنی چې دوی کار ګران شوی دی، ځکه په دغه حالاتو کې د حقیقت موندل یا د پیښې هغه مساق معلومات وړاندې کول د دې لپاره په یو لحاظ اسانه دی، په بل لحاظ سخت دی، ځکه چې مخاطبینه په دغه پیښو کې راښکیل دي، هغوی ګوري، هغوی ویني. نو په دې لحاظ باندې تر ډېره دغه د خواله رسنیو او شبکو اغېز دا بېخي زیات دی، ځکه تاسو ته معلومېږي چې هغه اوس د لایف آډیو په دې روستیو کې فعاله شوې ده، ویډیو خو لا پخوا پکې فعاله وه. یعنی دا دواړه په یو لحاظ د راډیو د تلویزیون د لایف خپرونو هغه امکانات برای پخوا به شاید یوه د دولتونو سره دا واک و چې د پیښو او حوادثو یا سترو پیښو نه د دې ژوندۍ نشر امکانات مساعد دي. خو مګر نن یو څوک چې ځیرک تلیفون لري او له انټرنیټ سره وصل دی، دا هر څه د دې ځواک لري او د دې وړتیا ورسره شته چې هر ډول پیښې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. نو په دغسې حالاتو کې باید رسنۍ هغه د دې خواله شبکې یا د خپلو رسمي خواله شبکو له لارې د هغوی قناعت حاصل کړي، هغوی ته کره معلومات ورکړي او په ژمن کې ډېر دقیق اوسي، ځکه چې دا وخت له یوې لسیزې وړاندې سره ډېر فرق لري. او په دې نن کې هغه د لوستونکو یا د مخاطبینو تعداد زیات شوی دی چې په دغسې حالات کې دوی هغه تنګ وخته په پام سره باید کره لنګ او داسې معلومات ورته وړاندې کړي چې د وروستیو هفتو خبرونو په برخه کې ډېر تغییر رانشي، یعنې دقیق او مثبت وي، یعنې که تر ډېره سړی وي د ژورنالیسټو په توګه چې لومړی خبرې وروستی هم پاتې شي.
بله، له دې داسې ښکاري، خو زه خپله هم په یوې رسنۍ کې کار کوم، ما ډېر وخت میسو له یوې لسیزې نه زیات، ورځ تر بلې د خبریال کار سختیږي، ورځ تر بلې دغه فرصت چې اوریدونکی له یوې رسنۍ څخه د کره خبر د اوریدو تمه لري، دا وخت ورځ تر بلې رالنډیږي. پخوا به داسې و چې ټوله ورځ به ورته ناست په تمه ناست وي، یو پیښه به سوی وه، خلک به شپږ بجې اووه بجې یو وخت به مشخص وڅید، په دې وخت کې به دا خبرونه خپرېږي او دا رپورټ به کیږي، او خبریال هم دا وخت لره چې څو ساعته چې هر څه ټوله اړخونه وڅېړي او خبر راوړي خپورې کړي چې خلک یې وګوري. اوس هغه فرصت له لاسه وتلی، اوس په داسې یو حالت کې او راباسم بیرته شعیب زاده صاحب ته، چې شعیب زاده صاحب په داسې وخت کې څنګه کولای شئ چې تاسو اوریدونکو ته کره خبر په ښه معلوماتو سره، او هغه څه هم نه چې تیار په فیسبوک پراته دي، هغه څه چې یوې رسنۍ غوندې تاسو ته خلک راسي او تاسو واوري، په دې وخت کې څه کوئ؟
هغې لپاره څنګه چې تاسو وویل معلومات خود وړاندې نه وي په رسنیو باندې موجود وي، داسې څه لکه خبره نه وي چې هغه خلکو ته نه وي رسېدلي، خو د دغه خبر بیا ډېر اړخونه وي. لکه مثال په توګه باندې زه مثال درکړم، که یو ځای کې خدای مکه چاودنه شوې ده، هغه چاودنه کې د مرګ جوبلي خبر بیا د چارواکو خبرونو خو راغلي وي، خو په هغه کې بیا کېدې داسې چې موږ کوو هم داسې چې په دغه چاودنه کې څوک په حق رسېدلې، څوک وژل شوی ده، داغي د کورونی غړي، داغي د کورونی د غړو سره خبرې اترې، یا په دغه کلی کې پیښه شوې وي. دل مثال سو میاشتې وړاندې مومندو کې 14 شوه، نو 14 د خبر نه ټول خلک په سات باندې خبر شو، خو داغي وروسته بیا داسې کورونی وي چې داغي کسان په دغه 14 کې یو جل شي او پاکستان ته لیو، داغي کورونی غړي، داغي سره ناسته، یا د هغې غبرګون چې کومو داغي خبرې دغه شانتي ځنې چارواکي داسې چې هغه د پیښې په وخت کې هغه وي چې موږ سره کره معلومات نشته دي، نو د د خپل خبرونو د وخت پورې مونږ د هغه خبرګون راغسته وی د کوشش مدا وی چې د هغه خبرونو په کراشي او دغه پیښه معلومات چې کوم لګ ډیر دوړان د شریک وی پاغه کې مونږ کوشش کوو چې بیا صحیح معلومات وسنګ چې ما د خبرو په شروع کې وی چې اکثر دا سی وی چې هر تن بیا څوک چې سوشل میډیا په خاص توګه فیسبوک لري نو هغه د خپل نظر نه هر شته ګوري څوک یو وخت ساتي څوک ویډیو چې څوک چې سواوري هغه واچوي نو بیا پاغه کې د صحیح معلوماتو لپاره وخت زموږ سره وی چې مونږ صحیح معلومات راغونډ کوو خلکو ته صحیح معلومات ورسو او د دغه خبر د دغه پیښه نور اړخونه خلکو ته ورسو.
ډیر الله رحماني صاحب، تاسو له ټولنیزو رسنیو څخه څنګه ګټه اخلي؟ دیوی خبری اجانس پتوگا تاسو څه کارتي اخلي له ټولنیزو رسنیو؟
دغه کوم لای یو خاص انتیا چې د خبري اعلانو او له خبري منابعو سره اړیکې دي چې یو خاګټه یا لمی کمره کړی وي او اکثر خبري اعلان تاسو په کابل کې وګورئ د افغانستان د نړۍ له برخو کې دي ځنې اپیسپټي ګروپونه لري چې خبري ګروپونه په نامه شامل دي اکثر وخت هغه ورځني مسائل چې څه پیښیږي وړاندې لوړاندې چې نن تر راځي یا مثلا د خبري اعلانې ولاړې دي خبر شوي دا ګروپ کې خبري مسائل مطرح کوي چې نن دغه شیان پیښیدونکي دي یعنی مخکې له مخکې وړاندې شوي دي همدغه څه د خبري اعلانو ترمن د اړیکو په برخه کې نو په دې اساس باندې خپل هغه زموږ کاري طرز عمل کې دی یعنی د ولایاتو د خبري اعلانو یا همدغه په مرکز کې د خبري اعلانو سره دوی دغه پروژې هغه د خپل بیت یا د ځانګړې برخې خبري اعلانو سره شریکوي دا یې ارزوي چې آیا دا په دې ارزي څه ډول خبره شي نو بله خبره دا ده چې اکثره وخت دغه د تازه خبرونو یا د عادي مسایلو کار ورته ډیره دغه خواله رسنۍ ترسره کوي یعنی اوس دغه اسانتیا یا د معلوماتي ټکنالوژۍ دغه پرمختګ رسنۍ ننګوي چې له دې وروسته باید څنګه تحقیقي کار وکړي په ځانګړي ډول اوس خو د کار جوړتاني زم رواج شوی دی چې خلک کم او تنګ وخت لري هغوی ته باید دغه معلومات د کار جورنالیزم له لارې په ځانګړو ډیټاګانو کې وړاندې شي چې هغه په تصویرونو په دغه مسایلو کې لاند ډول په ډیټا او ډیاګرامونو کې شرح شوي وي تر څو د هغوی وخت هم ډیر ونیول شي او په ځانګړي ډول دغه معلومات په غورچان ډول چې ورته وړاندې شي نو په ډیره پورې زموږ هغه فوزي ارزول کیږي بیا خبري اعلان کار ور باندې کوي ځینې تحقیقي مسایل چې هغه مثلا د نوې پترف کې په پلان کې نیول کیږي چې نظر دي او لا یې ورسره وړاندې کیږي البته د آنلاین تصویر چې د فیز او زګولې یعنی هم تصویر لري هم ویډیو لري او زموږ خپل رسنۍ کې د ټول هم د غږی سرویس په برخه کې اډیو کلیپونه چې هغه اړوند رسنۍ او ته باید وړاندې شي ورسول شي په وخت سره نو هغه د ورځني کار برخه ده چې یو عادي مسایل دي او یو هغه تحقیقي مسایل دي چې هغه باید ورځ تحلیل نشي وخت نه ور باندې او سبا بل ورځ کار ور باندې وشي نو په دې برخه کې هغه د خبري اعلانو همکاري چې د خواله شبکو یا ټولنیزو رسنیو لارې دي یو بل سره نږدې کړي دي یو بل د منابعو لاسرسی یا مثلا د دوایانو او د ادارو د رسمي مسؤلینو لپاره یې لاسرسی اسانه کړی دی چې هغوی باید په وخت سره ځواب ورکړي تاسو خپل مثلا دغه د فیسبوک له لارې کېدای شي ان ویډیو تر لاسه کړئ شي ان غږ تر لاسه کړئ شي ان تصویر تر لاسه کړئ شي حال دا چې په خواص شاید یو ایمیل او د ایمیل مغه اسانتیا او ډاونلوډ او اپلوډ او بیت تر لاسه کول د دې دوه وخت نیوچې سره سره به د خبر اهمیت به شي لمن ځتلای او واخ به لاله تور کړو نو په دې لحاظ هغه د هر ځل نه کار او شی وخت فرق لري خو ځانګړي ډول نن تاسو یې چې یو وی پانه د خپل نیوال لپاره هر څه وړاندې کوي شي یا تا دې ویډیو نشاط او رادیو نشاط په همدغه باندې کې نو کلیره کوي او حساب اکثر یو یا بازار دی ویپانو دی چې کومه رسنۍ کوم ویپانو ونه لري یا مثلا هلته د خپل مخاطبینو یا د لوستونکو لپاره معلومات پرې نه دي او هغه څوک چې موبایل کې تر لاسرسی لري فکر کوم هغه ناخبره پاتې کیږي او د رسنۍ په حالات کې رامنځته کیږي چې هغه په رسنیز بازار کې خپل سیالانو یا مثلا د هم مسلک نو ورسته پاتې کیږي بل مهمه خبره د مسلکي چلند سره د فیسبوک خواله رسنۍ چې بلغه مسایل راځي مجرګه مسلکي نه د ژورنالیست سره مری چې څنګه د مسلکي معیارونو له لارې روان دي چې کله د دې لپاره خام مواد لمړی مواد دي مګر کار غواړي د مسلکي لحاظ د اوریدل غواړي چې د ژورنالیست په مهارت پورې اړه لري چې څنګه جوړي او څنګه د خپل ځانګړي
بله ډیر ډیر مننه ډیر په تفصیل او ډیر ښه ځواب هم ورکړ کورم ودان عزیزانو د آشنا ټیک راډیو خبرونه اوري یو لنډه وقفه
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو اغیز پر تلویزیون، رادیو او چاپی رسنیو څه دی او په عمومي توګه د خبریالانو په کار یې څه بدلون راوستلی عزیزانو، دا د خپرونې موضوع ده. زه د اوت صدیقی یم. خپرونه چې اورئ آشنا تک اونیزه خپرونه ده، او زه دوه ګران میلمانه په خپرونه کې لرم. شعیب زاده صاحب د امریکا غږ د ډی وی رادیو خبریال، او ګلرحمن رحماني صاحب د پژواک خبری اجنسی د تر او خبریال، چې له دواړو نه ډیره ډیره مننه کوم چې خپرونه کې راسره دي. په د امریکا غږ په فیسبوک پاڼه مو دا پوښتنه مطرح کړې وه. یو شمېر عزیزانو خپل نظریات لیکلي دي، پوښتنې نه دي لیکلي خو خپل نظریات یې لیکلي دي. لکه ناصر ریښتین لیکلی دی، انټرنیټ او ټولنیزې رسنۍ په راډیو او تلویزیون او چاپي رسنیو ډیر زیات اغیز لري، ځکه چې هر رسنۍ کوم پروګرام وړاندې کوي، دوی کولی شي دا پروګرام د انټرنیټ په مرسته د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلکو ته ورسوي، په داسې حال کې چې رسنۍ بیا دومره پوښښ نه لري. همدارنګه د خبریالانو په کار کې ټکنالوژي ځکه ډیر رول لري چې د دوی کار ټول په ټکنالوژي ولاړ دی. یو خبریال د ټکنالوژي وسایلو بغیر داسې دی لکه یو بې وسلې عسکر، چې زه ورسره بیخي موافق یم. همداسې هم ده ناصر ریښتین صاحب، تاسو نه ډیره ډیره مننه. همداسې د نورو اورېدونکو او زمونږ په د ټولنیزو رسنیو پر پاڼو نورو مینهوالو نه هم غوښتنه داده چې که تاسو کوم نظر یا پوښتنه لري بس موږ ته ولیکئ، او یا هم د تلیفون لارې کولی شئ موږ سره په تماس ونیسئ او په خپرونه کې ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 0909 00 00 او 00 02 29 19 16. چې څو دقو کې به بیا به تلیفون کې ځان ته ورسو و به خلو. فکر کوم چې یو کس لرو هم د اوس پروډوسر اشاره وکړه چې یو څوک سته راځي د پوښتنه واورو څوک لکم ځای غږیږي. بله مهرباني وکړئ.
السلام علیکم محترم صدیقی صاحب، تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. جعفری د افغانستان د جنوب غرب دازونه سلامونه.
جعفری صاحب خدای دې راوله، مهرباني پوښتنه دې مطرح کړه. قربان.
او پښتنو کومې دا د محترم صدیقی صاحب دا کوم اوس رسنۍ چې دي یعنی موږ چې وینو یا اورو یا تعقیبو، یعنی په هر ولایت په هر ښار کې دلته په افغانستان کې د ایف ایم ریډیو غانې څلور پنځه په هر ولایت کې، او سره په څنګ کې داسې هم تلویزیونانو فیسبوک او ټویټر و همداسې شانو زیات شوي دي. نو دا په مجموع کې یعنی دا ډیروالی د داری ډوګانو یا د ټلویزیونانو ګټه کومه ده او تاوان یې کوم ده؟ د میمنونو مې پوښتنه دا ده. او بل په ټولنه کې چې موږ کله کښېنستلي او دا خلک داسې وړاندیزونه کوي د رسنیو پاکله، چې یعنی وایي څه خلک وایي چې دا رسنۍ معنا یک طرفه خبرې نه وای، او دوی شي خلک بیا دا شي وای چې دا یک طرفه خبرې کوي، نو په دې اړه مې نور مناسب
ډیر. الله جعفری صاحب، تاسو نه پوښتنه لرم، نن سبا تاسو خبر لکه مه لارې تر لاسه کوي؟ د تلویزیون، رادیو، انټرنیټ، چاپی خبر، چاپی رسنۍ، لکه مه لارې خبر تر لاسه کوي هر ورځ؟
بله بله ولې نه،
لکه مه لارې تر لاسه کوي؟ ډیر خبر لکه مه لارې تر لاسه کوي تاسو څنګه خبرې ګل خبرونه؟
زه خپل شخصا د ریډیو د لارې ډیر خبر ترلاسه کوم.
ډیر الله مننه کوم، مدن خدای مباد لره خوشاله اوسئ. ښه، ځان نو لکه څنګه چې واورید لا تر اوسه هم خصوصا په افغانستان، په پاکستان، په ډیرو سیمو کې، په ډیرو مخ پر ودی ودونو کې لا تر اوسه هغه ټریډیشنل یا هغه عامه سنې لکه په خوا غوندې خپل ځای تر اوسه لا لري، خو ورو ورو د نوی نسل له دې نوې ټکنالوژي سره آشنا کیږي او ورو ورو خپل ځای بدلی غام. نو تاسو څه فکر کوئ؟ راځئ چې په راتلونکي باندې یو نظر واچوو. راتلونکي به څه وي؟ راتلونکو لسو کلونو کې د څه شي په تمه یو؟ موږ تاسو
زه خپل تجربه وایم، یا بیا څنګه چې تاسو وروسته پاتې هیوادونه یاد کړه تر کېفته هیوادونه کو ګورو، د ریډیو او ټي وي خپل یو ځای شته دی. دا د انکار نشته. سمره چې هم پرمختللي هیوادونه دي، کاغه په اروپا کې دي، امریکا مثال والو، یا د نړۍ په نورو ګوټونو کې، نو د ریډیو د ټي وي خپل ځای دی، خپل اوریدونکي دي، یو هغه داسې اوریدونکي دي چې هغه هم ډېر وخت راسي ریډیو اوري، هغه به رسنۍ هم کاروي، هغه به ګوري هم، خبرې غیبتي هم. خو بیا هم څنګه تاسو وی چې خپل وخت وي د ریډیو او هغه ته ناست وي. خو په دې کې د ریډیوګانو د ټلویزیونو په حال چې د اخبارونو بیا خپل ذمہواري د چغي څنګه خپل ځان په دغه اوریدونکو کې ژوندۍ وساتي، داغه د پاره په کاردار چې دی خبرونه داسې وی چې دا اوریدونکو دلچسپي وړ وی، دغه خبرونه سم وی. او څنګه جعفری صاحب وی چې د پاکستان افغانستان کې ځکه چې ملک وخکار کړی دی، نو ماته پته دلته کسوم ریډیو غانې اف ام ډی دی، خو هغه زیاتره بیا د خبرونو په ځای سندرې یا ټوکې ټکالې یا زبدا وی مچې انټرټینمنټ ریډیو غانې زیات دي، نو هغه هغه شانتي د خبرونو چې د خلکو کمتن د لغنې شي پوره کولې. خو زما په خیال دا دی چې د ټولنیز رسنۍ سیوا شي خلک بیکاري، خصوصا ځوانان. خو ریډیو او ټي وی که خپل ځای سمو ساتي، د دې اوریدونکو به وي، د دې کتونکو به وي، او دا به دا امکان کم دی چې ختم بشي یا به کم شي، یا که څوک دا ووایي چې یاره راتلونکي لسو کالو کې به ریډیو ګان ختمیږي، زه نه ګڼم چې داسې به وشي.
بله رحماني صاحب، راځو یوې بلې خبرې ته چې ډېره مهمه هم ده. هغه د متوازنه، دقیق او سم خبر او د یو غلط او شایع او یو اوازې ترمنځ فرق څنګه وکړای شي؟ زمونږ د خلکو په ټولنیزو رسنیو خو د هر چا په لاس کې دي، هر څوک کولی شي هر څه پکې خپاره کړي. بعضې وخت یو غلط خبر ډیر زیات د خلکو ترمنځ خپور هم سي. نو د دې په وړاندې تاسو څه کوئ؟ تاسو څه رقم دریز لرئ د یو خبریال په توګه؟
بله ډیره مننه. اصلا د کره او دقیق خبر خپرول د ژورنالیست اصلي رسالت او مسؤلیت دی او باید ترسره کړی شي. او د رسنیو هغه خپل موقف او خپل شعار او اکثره په پرمختګونو او د رسنیو پرمختګ سره بیا هم نوې بڼه مومي، خو بلې اصلي هدف او اصلي موخه له لاسه نه ورکوي. او سره له دې چې ځینې داسې خبرونه به وي چې د پیښو او د وخت په بدلېدو سره به بدلېږي، یا به هم هي ساتنه تخیلی وی او دغه د سیاسي چې هغه مهال باندې تر سره شي خو له ریسه دره تر سره کیږي. دا خپل د ژورنالیست په مسلکي چلن پورې اړه لري، او کډیره پورې په پاکستان باندې ټولنه کې نو سم کړی وي د څنګه د چي بیان او د دې بشپړې اصل په لکه تامین شي. دلته ډیر د نړیوال سیاستونو شته چې د خبريال د ژوند په اړه تمامي یا د رسنیو د کارتونکو د دماغ سبب ګرځي، او تاسو شاید د دې لپاره لیدلی او کومه میرا پوری نامه لیدلی چې په افغانستان کې ځانې دغه څه کیږي. مثلا د ژورنالیست د دماغ پیښه یا د غیر ترور یا د لمنځه وړلو پیښه دا په سر کې د حقیقت د لسین حقه ده چې د دې په مقابل کې خندونه څرګندوي، او دا راښيي چې تر اوسه لا د ژورنالیست کار لپاره سل په سلو کې هغه اسانتیاوې یا هغه آرام خوندي چاپېریال نشته. نو په دې لحاظ باندې شاید دا غویر یا دا غلدار یا دا چاپېریال کله کله د خبرونو د حقیقت د وژلو سبب شي، یا تر ډېره پورې رښتینې پېښې رابرسېره نه شي. خو تر ډېره پورې زموږ ژمنتیا یا تاسو وګورئ زموږ خپلې رسنۍ چې تر ډېره پورې موږ په یو شعار باندې کار کوو چې هغه د پېښو رښتینې هنداره ده، نو په دغه چاپېریال باندې یا په همدغه شعار باندې زموږ کار روان وي، اکثره کار کوو او وړاندې کوو. نو زموږ د ولایتي خبریالانو یعنی د اداري صحیح خبریال د خپل صحیح مسؤل دی، د خپل د ولایت مسؤل دی چې هغه باید د رسنیو سره په تماس کې، یا د خپل همکارانو سره په تماس کې، د خپل منابعو سره په تماس کې لومړی لاس مواد چمتو کړي، مګر کله چې هغه هغه خپل اړوند د دفتر ته ورځي، یا مثلا د مرکزي دفتر ته ورځي، هلته یو ځل بیا په هغه منابعو باندې کار کېږي، یو ځل بیا نخ قرباني کېږي، یو ځل بیا له خپلو منابعو سرچینو سره شریکېږي، او وروسته تر هغې چې مثلا د دې کار یا د نورو مسؤلینو له کتنې تېر شي، د هغې نه وروسته نشتېږي او خپرېږي. نو تر ډېره پورې دغه کار لکه دقیق وي چې د یو فکر یا د یو ژورنالیست کار نه وي، بلکې د یو ګروپ لخوا هغه نهایي شوی یا خپور شوی وي، او بیا په هغه درې ژبو یا یو منځلو خپله خپرونې کړی وي چې انګلیسي دري او پښتو ژبه خپرېږي. نو تر ډېره پورې اکثره وخت هغه کار ښه مخته تللی وي. علت یې دا وي چې دقت پکې پام شوی، خو د افغانستان باندې شرایطو کې د ستونزې هم وي، ځینې وخت د خبرونه، ځینې وخت د حرکتونه، د همدغه ستونزو او مشکلاتو په سبب چې مخکې ما یادونه وکړه نیمګړي پاتې کېږي، او هغه حقیقت د خلکو په لیدلو کې څرګند شوی. نو د افغانستان باندې چې ټولنه کې چې دغسې ستونزو او مشکلاتو رامنځته کېدل یا شتون له امکانه لرې نه وي.
بله یو بل موضوع هم چې ډیر جالب ده زه غواړم مثال مړانې کوم مشکل لګنه نو خبره دا ده چې اوریدونکو ته زه په حیثیت یو څوک چې پرسنوي کار کوم یا خبريال دا ویل سم چې نن سبا تاسو کره خبر مطمئن او با اعتبار منابع و نتر لسکا و لیسه ایچی آغا ننسا با رسنه دی سیده چه بطول نیز رسنه ایو که هر شخص ستا خود آغا نوم چه دیو لکه نن چه تاسو دی امریکا غاک پختو فیسبوک پانه گوری دا دیو غط تیم لخوا رهبری کیگی او پدی که آغا چخ بریگی پا دیر دقات سرا چه آغا کروی نو تاسو کولای شئ چې اکثرا د رسنیو پر پانو پر ټولنیزو رسنیو کې اعتبار وکړئ او دوی سم خبر خپروي د خپل اعتبار د ساتلو لپاره همدارنګ د تاسو د پاملرنې د جلب لپاره نو تاسو همیشه کره خبر ترلاسه کولای شئ. اوس یو بل خبر دا ده چې اشخاص هم سته لکه د امریکا ولسمشر نن سبا له ټویټر نه په ډېره پراخه توګه کار اخلي او حتی ټولې رسنۍ په تمه وي چې سهار ودرې چې وګورو چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څه لیکلي دي او له دې لارې ټول خلک خبروي چې دا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټویټر پاڼه د یوې خبري منبع په توګه ټولو رسنیو ته بدله شوې د عامو خلکو تمه او رسنیو تمه په بحثونه کېږي او خبرې کېږي. راوسو زه به شهبزاده صاحب نه دا پوښتنه مطرح کړم چې آیا په پاکستان او په افغانستان کې هم آیا داسې کسان شته چې تاسو د سهار راځئ د خبریال په توګه د هغو پاڼو ته ګورئ او د هغو پاڼو نه د یو خبري منبع په توګه کار اخلئ بدون د دې نه چې تاسو حتی هغه بل چا سره یې تایید کړئ او یې ګورئ؟ داسې
بالکل داسې سیاسي خلک هم شته دی. بیا په خاص توګه چې کوم د عامو خلکو آواز پورته کوونکي ادارې دي زه بدن مثال درکوم لکه تیر ورځ د روانه اونۍ دوه ورځې وړاندې د پاکستان په وفاقي کابینه کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په حق باندې بحث کېدو هغه وزن دی دغه ونه کو هغه بحث نو پاکستان کې دغه په میډیا کې نو او پاغې نه د پاکستان وزیر اعظم نه د ولسمشر له خوا بیان راغی خو نن چې زمما دفتر کې سهار رااله منو د پاکستان چې کوم سیاسي ګوندونه دي یا د سیاسي ګوندونو مشران دي پاکي بیا پښتون ملت پاله ګوندونه دي دقیق برګون راغلی او پاغې باندې او زنو پکې وی خبري اعلان هم زنې داسې کسان هم چېږي د بشري حقوقو د ډلو یا د تنظیمونو سره کار کوي نو هغې په دغه خبره باندې خپل غبرګون ورکړو. نو د وزیر اعظم لخوانه قسم هغه په سوشل میډیا نو سرکاري چې کوم ریډیو دی هغه د بیان درې کرخي ور کړو چې دغه به پر روانه غونډه کې کیږي خو د هغې خبر چې بیا کوم خبرګون یا هغه ته چې کوم ریاکشن راتو د مخالف ډلو نه د سیاسي جماعتونو نه د فاټا د خلکو نه د فاټا یا د قبایلي سیمو چې کوم ځوانان دي د خپل یو ټولنه تنظیم دی هغې په خپل فیسبوک باندې عکسونه ورکړي وغې نن مظاهره هم کړې. بنو پاکستان کې هم داسې کیږي چې کله کله خبر او کله کله دا خبر پر د عمل یا دغه په جواب کې چې مخالفه ډلې دي یغي سوي نو غمنګ د ټولنیزو رسنیو راخلو نن په خپل نوې پانل چې ما خبر کړه وي پانل نه پای کې دو درې ما د ټوئیټر اکاؤنٹ داسې چا کارول یو ځکه چې یغي په دغه خبر باندې خپل پرګون ور کړو نو دا هم لکه زما په نس باندې خه هم دي ځکه چې دا بل طرف دبل طرف خبره پکې راشي.
bale نو روبسم رحماني صاحب ته رحماني صاحب تاسو په افغانستان کې تر کومه هدا bale مهرباني وکئ زم دي په اړوند پوښتنه کوم تر کومه هدا دې رسنوي نه دې منبع توګه کار اخلي؟
bale په افغانستان کې یو ښکار دا شوای نه کتل چې شایزاده سګول چې اکثره دغه چارواکو کوم توې دې ټویټر باندې یا فیسبوک باندې چې رسمي دي او لنی کومره چې اگر رسمي وزانګړې نه کړې او ځندل شي او نو دا د اکثر خبريالانو لپاره اوس یو منبع دی د مخکله دي تاسو خبرونه لرئ چې د ماغه اړوند چارواکي یا تدې ولسمشر یا د وزیر د هغه ټویټر پاڼه په کې کوم شي د دې په نخلي خپل باندې راغلي باندې دا ول په افغانستان کې تا تدیر کچنه ادارې دي او یو ویان لري مطبوعاتي مسول لري چې د عمل په دي مسول څه وي دي یان په خپل تاسو غوړي شادي واځي د فاو تر اټو یان کوم اوس مګر اته کومې دی لیوا یا د وړي کې د فضیلت له کومه هم ویان لري باندې دا ول چې ملکی ادارې څخه لري راشي تاسو تر دې یا تاسو نو پورې هم ته یو ویان د مطبوعاتي مسول لري دی په ځانګړي ډول خو افغانستان کې د اطلاعات په لاس رسیدو قانونم د ولسمشر لخوا توشي شوی دی چې د هغې په اساس باندې چارواکي مجبور دي چې خبریالانو سره معلومات په وخت سره شریک کړي، څو هغوی ملت ته وړاندې کړي او دوی حق لري چې دغه معلومات یې خپل حق په توګه وغواړي. نو ځینې دغسې قوانین دي چې وضع شوي دي او یو همدغسې پوستونه رامنځته کول دي چې دوی هدف یوازې همدا دی چې خبریالان به خبره وساتي، هغوی ته معلومات شریک کړي او څه له ځان سره ونه ساتي. یو هغه ځینې محرم معلومات دي چې د هېوادونو په پالیسۍ پورې اړه لري چې بس شریک نه شي، او ځینې وخت ځینې ژورنالستان سره اخلاقي کودونه یا ځینې مسالې ته په پام سره شرط سره ټینګار وکړي، خو مګر چې د اصول په چوکاټ کې وړاندې لاړ شي دا نوې وظیفې د معلوماتو د رسولو سبب ګرځي، بلکې خپله د ژورنالیست د خوندیتوب یو تضمین دی. نو په دې لحاظ باندې دا چاره په افغانستان کې ښه روانه ده، سره ده چې ځینې وخت ستونزې رامنځته کېږي، یا مثلا وایندیان ځواب نه ورکوي، یا مثلا معلومات شاید په وخت ورنه شي کړی. همدې ډول د مخالف اړخونو لپاره هم د سیستم شته چې هغه خبریال باید د سره اړیکه ونیسي، معلومات ترلاسه کړي، او په ټوله کې هغه خپل راپور یا خبر په وخت سره خپل مسؤلیتونه مخاطب ته وړاندې کړي، چې دا یو ښه خوځښت دی. خو په عین حال کې دا ژورنالیست بیا هم ننګوي چې دی باید څنګه چلند وکړي، څنګه په وخت سره ترلاسه کړي، او د ستونزې څنګه د یوه متفاوت راپور په درلودلو سره له ځان سره وساتي، او په دغسې پرمختګ کې
بله. نیک محمد مصطفی له کندهار لیکلی دی، پوښتنه کړی د رحماني صاحب تاسو ته راجع کوم، د ویلې چې موږ څنګه کولای شو چې خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړو، آیا داسې کوم لار لرئ تاسو، داسې کوم کلکیم خلاصه پریښې ده چې خلک تاسو ته پیام درکړي یا څه ووایي او تاسو هغه پسې وګرځئ، داسې کار کوئ؟
بله، موږ دوه برخې لرو چې یو هغه نظرونه او لیکنې دي، ځینې دغسې مسایل او تحلیلونه دي چې هغه یوازې د لوستونکي صاحب نظرانو یا د لیکوالو لیکنې چې د مسایلو په اړه شننې کړي، خپل نظرونه څرګند کړي، چې هغه یوازې فتوا کې هغه د ژبې د اصلاح او د ګرامري جوړښت د سمون صلاحیت لري، نور کټ مټ د هغوی د نظر په توګه خپرېږي، د مقالو د لیکنو په برخه کې خپرېږي. له دې پرته اوس یوه بله برخه چې د ولس راز په نامه ده، پدې کې همدغه چې د کلیوالو څنګه یا د اسلامیس له لارې چې د اسلامیس له باندې برخه د چنې واځي موږ له خوا ورته معلومات ورکول کیږي، بلکې د غیر رقم ورکول کیږي. همدغه پیرونی په افغانستان کې د انګریزي ډول فاضل کې واوري چې د تلفاتو د ملکي مرجو لپاره موږ سره تصویرونه د غصاهونه خلکو ورکول یو بیا هغه ځانګړي کپشن کې معلومات ورکول کیږي چې د څه شي په شوه کې په کوم شي یا دا واوري چې په شوه یا دغه ستړي کې چې تر باندې شوه چې داخله د خلکو راستول یو موږ په فیسبوک باندې کې په خپل رسمي فیسبوک باندې کې چې فالوور دا وکړل کې هم بیا چې یوه په نامه خبرول او دا مو سره لیکل چې شاف څنګه راستول لکم دا راستول چې موږ خو له شبکې له لارې دی دی یا مثلا اپا څه ځنه وخت یو دا موضوع یا څه ډیره مهمه شي دا خبرې ټیم ورشي پر باندې کار ورکړي، هغه یا چې سینې کې سرچینو کوم راستول ور باندې باندې راپور شم چې یو کبیر اخری د دې د مواد د کډین مهم دي چې د صحه کې د طلب او صحه کې د دې چې تر موږ نشي ویني چې څرګند دي یا خپل سیمه ایز خبريارانو ته د وخت جوړ ورکړي، حتی د وخت ځکه چې نن غوښتل چې سوجي د دې نو او منابع د خود منابع د کړي د څه چې انتر چې دي د خو ته دي چې د دې خبرول ډیر مهم دي. په دې توګه د خبريارانو باندې چې د ولس او خلکو سره ډیر لري چې ډیر مهم دي، او یا څنګه چې چارواکي شاید د معلوماتو یا د لیمه پیغام د فیچر ځان ته ګټه وسخه، مګر ولس
بله. ډیره مننه رحماني صاحب، خدای جوړ روغ لره. دلته زمونږ یو اوریدونکو د امریکا غږ پښتو فیسبوک پاڼې کې لیکلي دي چې ډاکټر نورالدین دل ویلي دي چې ټولنیزې رسنۍ که په ښه توګه استعمال شي ډېرې ښې دي، ځکه چې یو خبریال نشي کولی چې یوې لرې او غرنۍ سیمې ته ولاړ شي او رپورټ تلویزیون او راډیو ته ورکړي، نو یو سیمه ییز کس کولی شي د خپل ځیرک موبایل په واسطه خپل واقعه ټولو هیوادوالو ته سره شریکه کړي. مننه همداسې ده کور ودان همداسې نور عزیزانو، زه به دا یو څه رپورټونه څه کسانو چې دلته خپل نظریات لیکلي دي موږ پښتو فیسبوک پاڼې کې هغه بول ولما ګل احمد الکوزی او همداسې نظر ورکړی ده چې تایید کړی دي موږ خبرې. ډیره مننه. ابراهیم دلسوز دی، کریم خان زدران دی، د ویلي دي چې انستاګرام څه ډول پروګرام دی، که په آخر کې وخت پاتې شو یو څه بلند معلومات تاسو درکړه. همداسې شکر الله سمیم دی، ابو یاسر دی یاسر صافی دی دی عزیزان ډیر ډیر مننه کوم چې د موږ خبرونه اوریدونکو دی او همدارنګ دلته پوښتنه هم مطرح کړې دي ربسم شعیب زاده صاحب ته شعیب زاده صاحب یوازې فیسبوک نه دی افغانستان کې فیسبوک ډیر خلک کاروي خو نور رسنۍ هم شته په مجموعي توګه تاسو کوم رسنوی نه کار اخلي او ترقم کار اخلي او څنګه خپل اوریدونکو جذبوي حالت
زموږ په پاکستان کې هم د پښتون په سیمه کې په خاص توګه فیسبوک زیات کارول کیږي ټوئیټر بیا خلک زیات استعمالي په خاص توګه چې کوم سیاسي خلک دي یا خلک چې غي مختلفو ادارو سرکار کې د بشري حقوقو لپاره کار کوي نو غي ټوئیټر ډیر زیات کار انستګرام ډیر کم استعماليږي نو موږ زیات تر خپل د خبرونو لپاره یا که دا ویم چې خپل خبرونه هم رسولم په فیسبوک او ټوئیټر باندې زیات دغه دغه دوانه زیات کار او دغه نه زیات کار اخلو
bale راځو دې ته چې زمونږ اوریدونکو خو ورځ په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ډیریږي تاسو د خپل د کار توازن څنګه ساتئ چې عام رادیو عام کمی برخه ته ډیر پام کوي نن سبا
پام پټول تکو خداره چې د هر ورځ سره لکه اوس په یو ورځ باندې ځنی کسان ریډیو لکار کې ځنی ټي وی لا ځنی بیا سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ته کار کوي غیږ کې اوي شي کوم معلومات کوم رپورټونه کوم خبرونه موږ سره وی هغه ځکه چې په فیسبوک باندې زمونږ چې کوم کتون کې دي یا کوم خلک چې زمونږ په فیسبوک باندې دین وغډیر دي نو هر ورځ د کار تقسیم وي ورځ ز په ویب باندې کار کوم بل ورځ ریډیو کې کار کوم بل ورځ ټولنیزو رسنیو باندې کار کوم او دا اوس یو مهم کار ګرځېدلی دی لکه دا څنګه چې تش د ریډیو لپاره په خبرونه کې او ټولنیزو رسنیو ته په پام نه کې ځکه چې هلته هم خلک وي هغه خلک وي چې هغه دغه په مخه استعمالوي او په دغه باندې زیات هغه خبرونه او معلومات غواړي نو دغه یو مهم کار ګرځېدلی دی او دغه ترتیب زمونږ په دفترو کې چې یو ورځ یو کار بل ورځ بل کار او هر ورځ څوک نه څوک په دغه باندې کار کوي دغه باندې معلومات ورکوي
آیا د رادیو اوریدونکو ته او د تلویزیون لیدونکو ته او د انټرنیټ او د ټولنیزو رسنیو اوریدونکو سره بیل چلند کوي کنه یو شان دی
چلند تقریبا یو شان دی هغه ټول معلومات او خبرونه دي نو چلند یو شان وي ادا ده چې په ټولنیزو رسنیو باندې کله کله غیبیا خپل نظرونه ورکوي پښتنه کوي نو زیات کوي بلکې هغه پر ریډیو کې او په ټلویزیون کې دومره نه وي نو هغه ته ځواب ورکول کله کله ضروري وي
او څومره د خلکو نظریات ته پام ساتي مثلا دلته خو کله کله داسې چې په زرهاو پیغامونه راسي زرهاو خلک نظر ورکوي مسلې ته دا ټول ولې
دغه کله کله ګران شي کله کله ګران بدې شي چې یو نیم خبر باندې په زرګونو پیغامونه یا ځوابونه راشي خو هغه کې بیا پښتنه اکثر ډېر کم خلک کوي کم خلک پښتنه کې زیات تر خلک خپل نظرونه شریک کوي نظرونه څوک شریک کوي هغه خپل نظر شریک کوي خو څوک پښتنه کوي بیا کې ځواب ورکوي ځواب ته وایي
bale پښتنه مې رحمان صاحب نه مخکې مطرح کړه آیا داسې لار لري چې خلک تاسو سره اړیکه ونیسي او څنګه خبر کې او چې داسې یو مسله ده او تاسو ته پام کوي داسې کار کوي
داسې کیږي مونږ خلک خبروي او بیا مونږ خپل الته کم زمګ رپورټران دي خبري اعلان دي غي ته وایي چې هغه ته دغه معلومات ورکو غي بیا کوشش کوي چې هغه کسان ته ځان ورسوي یا دغه خبر پاکله باندې نور معلومات راغون کی او هغه بیا مونږ اوریدونکو ته وړاندې کوو خو داسې نه کوو چې څنګه یو تن خبر راولي ګو هغه مونږ شانتي شریک کوو
bale ډیر مننات من ته دیږي رحماني صاحب تاسو نه د ورسته پښتنې په توګه دا وایم چې څه په پام کې لرئ راتلونکي کې ته په کوم کارونو لګیا ستې ټکنالوژي خو هر ورځ بدلیږي
bale البته له کتنې څخه چې ټکنالوژي ورځ په ورځ بدلیږي دا خپل د سوشل میډیا برخه سره شوم په خو به موږ خپل د پورې ملکل دا هم چې په کول خو په سیمه کې باندې فیسبوک لپاره ټوئیټر لپاره دا چې یو څه خبرول چې د لیستل کې بوخت او ساتي او تلان معلومات ورکړي خو موږ ورسره دا اړتیا هیڅ وکړي نه د سوشل میډیا د ډیپارټمنټ هم رامنځته شي چې هغه یو ځانګړی ایډیټر او چلوون په ولري نو دا هم دا اړتیا نه مخه موږ دا ول چې لا د فکس شي دا برخه لا کار شي چې د مخاطبین لیستل کې زیاتې لیدل کې زیاتې مقدار ځان دي هم ته د سوشل میډیا ډیپارټمنټ رامنځته شي چې چلوون په ولري کارکون په ولري او د اخره د دې مسولیت هم دا ده چې واجب دي خاله رسنیو لاري هغه څه چې په رسمي پانه کې رسمي درخې خبريږي یا برخه د دې لاري هم خبرې شي نو دا د اړتیا په اساس نو لدی رسنه هم چې مثلا د نشک پرته چې دیږي د خاله او ټولنیزو رسنیو په څنګه د ولادت څو پرته اوس په افغانستان کې تر ډیره پوری لومړی درجه کې دا په فیسبوک او دوام کې کوی ټوئیټر دی دا نو د عام ندي لکه په نور اناړي کې
شته
ان ته بیا په دغه لاسته راځي یا په انټرنیټ او امکانات یاتي نو لا شک پر ده چې یادی ورسته باید شاید د خبري اعلان اکثر په ځانګړو برخو کې مخکې شي ځانګړي برخې متخصصین ولري تبدیلی بلا مهمه خبره مخکتاب دی شایزاده کرنا پختنا ورکا چی دلتا تفاوت باید دی جبی لحاظ هم رامل کسی دکا مکشه اگر جبه چی دی راجی لپاره مچم دی کلی اگر نشکو لی تلویزین که خبره پیا تلویزین که چی سوایی کمتن وایی اگر مگرادیو دی
بله سلامت وسی رحمانی صاحب اللہ محبت لرا مجبور خبر قطع خبرونه ورستی شوی دی عزیزانو گل رحمان رحمانی دی پژواک خبری آژانس دی تر خبریال او شایب زاده دی امریکا غاک دی ٹی وی رادیو خبریال دی موږ دی خبرونه میلمانه دی دوړنه ډیر ډیر مننه کوم تاسو نه مننه کوم چې خبرونه ورډونکو وي په څو شیبو کې دی موږ دی دری خبرونه همکاران د تاسو ته ورستی خبرونه او خپل خبرونه وړاندې کړی هله چې هم داسې موږ سره اوسه مننه.